درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د لومړی سهارنی خبرونه ته مو زه اسمت چاروان هر کله کوم نن چهارشنبه د مریض 1401 نیوی کال د جوزا لسمه او د میلادي 2012 د می ډیر شمه ده د کلتور وزیر وای چې د افغانستان شاوخوا 1200 لرغونی آثار د تخریب له خطر سره مخامخ دي د مدني ټولنو غړیو پر حکومت انتقاد وکړ چې د بشري حقوقو د کمیسون کمشنران نه معرفي کوي د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د دې ساعت د خبرونو اوریدو ته راوړم له مخدره مواد او جرمونو سره د مبارزې د اداري اجرایي رئیس وای افغان حکومت د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو ژمنه ورکړي مشرانو جرګې د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې په ایران کې د اعدامونو په اړه نن توضیحات ورکړي امریکا د سوریې حکومت د هولي شار د 180 تنو د وژلو مسؤول وبلل د خبرونو تفصیل له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د اداري اجرایي رئیس وایي چې د افغانستان حکومت ژمنه ورکړې چې د کوکنارو او مخدره موادو د مخنیوي لپاره به لا جدي اقدامات وکړي د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د اداري اجرایي رئیس یوری فیدیتوف پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره لکتنې ورسته په دې اړه خبري اعلان وکړ دبی ولس بشر کرسی ما ته ډاډ راکړ چې د مخدره موادو او منظمو جرمونو په ارتباط نور فعالو اقداماتو ته ژمن دی او هغه دغه راز باور لري چې کله د افغانستان حکومت دوه کال وروسته پوره وخت ترلاسه کړي په افغانستان کې به د مخدره موادو اندازه خورا کم شي شغل فیدیتوف د دوشنبه په ورځ ویلی و چې په افغانستان کې د ټولو تولید کیدونکو مخدره موادو یوازې تکم 2% نیول کیږي د همدارس اعلان وکړ چې له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو اداره به پر راتلونکو درو کلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو د مخنیوي پر پروګرام 110 میلیون ډالر ولګوي د افغانستان مشانو جرګې پرون په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د بندولو په اړه د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن د نړیوالو چارو کمیسون ته ورغواړي ځینو افغان سناتورانو پرون د مشانو جرګې عمومي غونډې ته وویل اوس هم په ایران کې د افغان پندیانو اعدامونه دوام لري د دوی په وینا ورسته له هغې چې ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په برخه کې په خپل هدف کې پاتې راغی اوس غواړي د افغان بندیانو د اعدامونو له لارې پر افغان حکومت فشار زیات کړی د همدې سیمېو نړۍ خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې په یو اعلامیه کې وویل واشنگتن سوریه په هولي شار کې د 108 تنو د وژنې مسؤوله بولی ویکتوریا نولن په دې اعلامیه کې ویلي موږ د سوریې حکومت د بیګناه خلکو د قتل مسؤول ګڼو متحده ایالاتو په واشنگتن کې د سوریې شارز دافر ته ویلی چې د 2 ساعتونو په موده کې له متحده ایالاتونو ووزي شپږ نورو لویدیځو هیوادونو اتریش کاناډا اسپانیا بریتانیا ایټالیا فرانسې سویس او جرمني هم ویلي په نظر کې لري چې د سوریې ډیپلوماټان د دمشق د خونړي چلند په عکس العمل کې له خپلو خاورو وباسي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وایي د سوریې د رژیم د ډیپلوماټانو استل د هغو فشارونو یوه برخه ده چې د نړیوالو لخوا پر دمشق ورځ په ورځ مخ په زیاتی
Of course we will seek other ways to increase the pressure as well we're discussing
البته مشبه د فشارونو د زیاتولو لپاره نوري لارې هم ولټو په اروپای اتحادیه کې مش پر سوریه د بندیزونو په اړه هم بحث کوو ما پرون له روسیې سره هم په دې باب خبري وکړه مشبه پر سوریه نړیوال فشارونه جاری وساتو دا د دې فشارونو د زیاتولو یو برخه ده پاینال کې مسکو ویلي د سوریې ډیپلوماټان نه باسي خو د روسي مقاماتو د غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتو یو هیئت دی د هولي د می د 15 منټې د قتلونو په اړه څیړنه وکړي د روسیې د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي روسیه حاضر ده چې له ایران سره د یو بل اټومي ریاکټر په جوړولو کې مرسته وکړي روسیه تر اوسه پورې له ایران سره د بوشهر د ملکی اټومي انرژي په جوړولو کې مرسته کړې ده د راپورونو له مخې د دې ادارې مشر وایي چې که بندیز نه وی لګول شوی او ګټور وي او د دې پروژې ته اړتیا وي نو دوی ورته چمتو دي. د ایران رسنوی د تیر یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې ایران چمتو دي چې په بوشهر کې د یو بل اتمی ریاکټر د جوړېدو کار پیل کړي او شای کار تر 2014 مخکې پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې پر تهران د نورو بندیزونو په لګولو سره د فشارونو زیاتوالی به د دې چانس له منځه لاړ شي چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوه موافقه حاصله شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست پرون وویل چې لویدیز قدرتونه باید د ده په وینا له دې غیر قانوني غوښتنې چې ایران تر 40% پورې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي واوړي. ایران کویت وغانده چې دوه ایرانیان د جاسوسۍ په تور محکوم کړي دي. د دوشنبه په ورځ د کویت د استیناف محکمې د هغو دوه ایرانیانو چې د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور محکوم شوي د اعدام سزا په عمری قید بدله کړه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی رامین مهمان پرست پرون وویل پر ایرانیانو لګول شوي تورونه ناسم دي او هغوی ته ورکړی شوې سزا د منلو نه ده. دغو دوه ایرانیانو او یوه کویتي په 2010 کال د نیول کېدو پر مهال د کویت په پوځ کې کار کاوه. پر دوی تور پورې شوی چې د کویت او امریکا د پوځونو معلومات یې د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک ته رسول. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. ازادي راډیو پر کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اوس په غزنی کې هم په اف ام 3.5 څپه صافه وازی اوریدای شي. د دې خبري مجلې په دوام کې به واورئ. د کلتور وزیر وایي 1200 لرغوني آثار د تخریب له خطر سره مخامخ دي. مشرانو جرګه وایي نن د بهرنیو چارو وزارت څخه په ایران کې د اعدامونو په اړه توضیحات غواړي. د مدني ټولنو غړیو د بشري حقونو د کمشنرانو د نه معرفي کېدو په خاطر پر ولسمشر کرزي انتقاد وکړ. د مالیه وزیر وایي د توکیو په غونډه کې به د مالی مرستو غوښتنه وکړي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت خبرداری ورکوي چې د هیواد 1200 لرغوني فرهنګي آثار د لمنځتلو له خطر سره مخامخ دي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم پرون په یو خبري غونډه کې له نړیوالو او هغو خلکو څخه چې په کلتوري نوښتونو باورمندي وغوښتل چې له افغانستان سره د انساني شاهکارونو او میراثونو په ژغورلو کې فعال مرسته وکړي. په دې اړه صفی الله ستانکزی راپور لري.
د اطلاعات او کلتور وزیر ناامنۍ طبیعي پیښې نه پاملرنه او جګړه د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شاوخوا 1200 فرهنګي لرغونو آثارو د لمنځتللو د خطر اصلي لامل بولي. سید مخدوم رحیم د سېشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې په نړیوالې ټولنې او په هغو خلکو چې په فرهنګي نوښتونو او لرغونتیاو باورمندي غږ وکړ چې د افغانستان او بشریت د دغو فرهنګي میراثونو ژغورلو ته جدي پاملرنه وکړي.
منه تنها از جامعې جهانی
زه نه یوازې له نړیوالې ټولنې او نه وازله تاسو غواړم چې مهرباني وکړئ د نړیوالو میراثونو او انساني شاهکارونو د یوې برخې د ژغورلو فریاد نړیوالو ته ورسوي، بلکې د افغانستان له ملي شتمنو او پنګوالو هم غواړم چې د خپل فرهنګي میراثونو په ژغورلو کې مرسته وکړي. خغلی رهین زیاته کړ چې د فرهنګي میراثونو په ځانګړي ډول د عقیدتي ځایونو چې پکې د هرات جامع جماعت او د بلخ روضه مبارکه د یادولو وړ دي، د بیا جوړولو ناسمې لارې چارې هم د دې لامل شوي چې دغه فرهنګي میراثونه د لمنځتلو له خطر سره مخامخ شي. په کابل کې د یونسکو اداري استازي شاروک ادگار هم وویل چې د تاریخي او فرهنګي آثارو ساتنه د نړیوالې ټولنې تخنیکي مرستو، خو همغږیو او سیمه ییزو کاري قواو ته اړتیا لري. خغلی ادگار په راتلونکي کې د افغانستان له فرهنګي برخې سره د خپل مرستو په دوام ټینګار وکړ.
For our part as UNESCO we will continue to raise awareness.
د یونسکو په توګه به موږ د اوسنیو ستونزو په هوارولو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه او مالی مرستو ته دوام ورکړو، او همدارنګه موږ چمتو یو څو د مشورې مرستو او پالیسي جوړولو په برخه کې د اړتیا په وخت خپل همکاري جاری وساتو. که څه هم له تیرو لسو کلونو راهیسې د پاتې آثارو او سیمو د ژغورلو لپاره پراخې هڅې روانې دي، خو بیا هم داسې رپورټونه موجود دي چې اوس هم د دغو آثارو قاچاق او په تاریخي سیمو کې خپل سر کیندنې دوام لري.
خبري مجله اوري.
په افغانستان کې د مدني ټولنو استازي پر حکومت انتقاد کوي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کمشنرانو ټاکلې ځنډولې دي. دوی وایي حکومت ځکه د کمشنرانو ټاکل ځنډولې چې د کمیسون غوښتل د افغانستان د تیرو درو لسیزو د ناخوالو راپور خپور کړي. افغان ولسمشر د بشري حقونو درې کمشنران شپږ میاشتې پخوا له دندو ګوښه کړل، خو تر اوسه پورې د هغو په ځای نور کسان نه دي ټاکلي. معصوم میوان په دې موضوع راپور لري.
د مدني ټولنې یو شمېر غړي ادعا کوي چې افغان حکومت غواړي د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د غړو په ټاکنه کې د ځنډ په راوستو سره د هغه راپور د خپرېدو مخه ونیسي چې پکې د تیرو درو لسیزو حالات راټول سوي. د بشري حقونو د تمرکز د موسسې اجرایي رئیس ازر یون متین ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور په خپرېدو سره هغو حکومتي لوړپوړو چارواکو ته هم زیان رسېدی چې په جنګي جرمونو تورن دي. نوموړي وایي چې په دې راپور کې د وسلوال طالبانو ستونزې هم یادې سوي وي چې ممکن د سولې اوسنۍ هڅې ته زیان رسولی وایي. هغه راپور چې په رښتیا د تیرو درو لسیزو د جګړو انځور جوړو غوښتلې دغه راپور خپور کړي. کله چې تاسو جنایتونه مستندوئ هلته تورن کسان مطرح دي، او له بده مرغه چې په سیاسي ډګر کې د دوی حضور هم غښتلی دی. په حقیقت کې په ټول حکومت کې حضور لري. نو کله چې دغه راپور خپور شي یوازې طالبانو ته خبرداری نه دی، بلکې د دریو لسیزو جنګي مجرمینو ته به هم وي.
ښاغلی متین وایي چې کېدای سي دغه راپور خپور نه سي او یا هم د توکیو تر کانفرنس وروسته خپور سي چې افغان حکومت د نړیوالو وروستۍ ژمنې هم ترلاسه کړي. دی وایي د دې راپور په خپرېدو سره له حکومت سره دا بیره و چې ممکن دا پر حکومت باندې د نړیوالې ټولنې باور زیانمن کړي. شاوخوا شپږ میاشتې مخکې افغان ولسمشر د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون درې کمیشنران نادر نادري، فهیم حاکم او مولوي غلام محمد غریب له دندې ګوښه کړل. د دې ترڅنګ د دې کمیسیون یو بله کمیشنره په کابل کې په یوه ځنوژونکې حمله کې ووژل سوه. دغه کمیسیون نه کمیشنران په خپل جوړښت کې لري چې اوس مهال یې پنځه تنه پر خپل ځای پاتې دي.
په غزنی کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زیری، ازادي راډیو خپل خبرونه په اف ام سل 0.15 سپه په دغه ولایت کې پیل کړی دي. د خبرونه اوس مهال په آزمایشي حالت کې دي، او کچېرې سخته پکې راشي نو بخنه غواړو په ډیرو نورو ولایتونو کې به هم ډیر ژر ازادي راډیو په 0.15 اف ام سپه واوري. ازادي راډیو په منځني سپه 1289 او اف ام سل 0.15.
مخکمو په نړیوالو خبرونو کې واغیدل چې ایران کووید په دی وغانده چې دوه ایرانیان د جاسوسۍ په تور محکوم کړي دي. د افغانستان مشانو جرګې بیا یو ځل بیا پریکړه کړې چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د بندولو په اړه د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی د نړیوالو چارو کمیسون ته ور وغواړي. ځینو افغان سناتورانو پرون د مشانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې اوس هم په ایران کې د افغان بندیانو اعدامونه دوام لري. د ځینو سناتورانو په وینا وروسته له هغې چې ایران د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون په برخه کې په خپل هدف کې پاتې راغی، اوس غواړي د افغان بندیانو اعدامونو للاری پر افغان حکومت فشار زیات کړي. د موضوع تفصیل ناجیه صفوی اوروي.
که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په ایران کې په څومره شمېر کې افغانان اعدام شوي، خو ځینې افغان سناتوران بیا وایي چې په تېره یوه اونۍ کې د تخار ولایت څلور تنه اوسېدونکي په ایران کې اعدام شوي دي. د مشرانو جرګې د غړو لخوا په دې اړه د سې شنبې د ورځې په غونډه کې له بحث وروسته اداري پلاوي پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به د چهارشنبې په ورځ د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون ته ور وغوښتل شي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزیدیار چې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې د غونډې مشري کوله وویل،
در مورد تسلسل اعدام ها در کشور جمهوری اسلامی ایران،
په ایران کې د اعدامونو د لړۍ په اړه سبا موږ د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال راغوښتي چې د سنا مجلس په نمایندګۍ باندې نړیوالو چارو کمیسیون دغه کړنې په واضح ډول د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته وړاندې کړي، او له هغوی څخه به دغه غوښتنه وکړي چې د نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې دغه مسله مطرح او حل کړي.
افغان سناتورانو دا هم ویل چې ایران د هغه افغانانو مړي د دوی کورنیو ته نسپاري چې دوی اعدام کړي. که څه هم په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو لړۍ له تیرو څو کلونو روانه ده، خو د ځینو سناتورانو په وینا د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیک تړون له لاسلیک وروسته ایران د افغان بندیانو اعدام ته زور ورکړی ترڅو پر افغان دولت فشار راوړي. نثار حارث د سناتورانو له ډلې یو بل دی چې په دې اړه وایي
ایران دولت وروسته له هغه چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په برخه کې د خنډ په رامنځته کولو کې پاتې راغی او ونه توانید چې خپل هدف په افغانستان کې ترسره کړي. اوس یې د انتقام لاره خپله کړې. هغه افغانان چې په ایران کې اوسیږي د هغوی د وژلو او ادامولو لپاره اقدام کړی.
تر اوسه دا نه ده معلومه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به په دې اړه د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته حاضر شي او کنه. خو د بهرنیو چارو وزارت یوې معتبرې سرچینې چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وزارت هڅه کوي په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام حکم په ابدي حبس بدل کړي.
دا هم د دې خبرې مجلې د ځینو مهمو سرټکو تکرار. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت خبرداری ورکوي چې د هیواد د 1200 لرغونو آثارو د تخریب امکانات شته. په افغانستان کې د مدني ټولنو استازي پر حکومت انتقاد کوي چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنرانو ټاکلې ځنډولې. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو د اداري اجرایي رئیس وایي چې د افغانستان حکومت ژمنه ورکړې چې د کوکنار او مخدره موادو د مخنیوي لپاره به لا جدي اقدامات وکړي. د افغانستان مشرانو جرګې پرون په خپله غونډه کې پریکړه وکړه چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو د لړۍ د بندولو په اړه د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی نن د نړیوالو چارو کمیسیون ته ور وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی په یوه اعلامیه کې وویل واشنگتن سوریه په هوله ښار کې د 108 تنو د وژنې مسؤل بولي. د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې مشر وایي روسیه حاضره ده چې له ایران سره د یو بل اټومي ریاکټر په جوړولو کې مرسته وکړي. د فرانسې ولسمشر وایي که په سوریه کې شخړې دوام وکړي نو له پوځي ځواک څخه د کار اخیستلو امکان په دې شرط شته چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له خوا پریکړه وشي. او ایران کویت په دې وغانده چې دوه ایرانیان د جاسوسۍ په تور محکوم کړي دي. د رواني خبری مجلې په دوام کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي چې د ټوکیو کانفرنس ته به له یوې ځانګړي ایجنډا سره لاړ شي. خو مخکې تر دې چې دا نور راپورونه در واورو نوریاس نوري د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
اوپن ډیموکراسي آنلاین انټرنیټي خبرونه د ورېښمو نوې لار تر سرلیک لاندې په کابل کې میشت د جګړې او سولې د مرکز د مطالعاتو د څانګې د مسؤل مریم صافي په قلم یو مقاله خپره کړې چې د اپیل په کرښو کې د ولسمشر کرزي هغه خبره راخیستې چې ویلې دي موږ په دې باور یو چې یو راتلونکی باثباته او سوکاله افغانستان د سیمې په امن او سوکالۍ پورې تړلی دی. دغه وینا ښه پر ځای د افغانستان او سیمې پر ثبات تاکید کوي چې دواړه یو بل پیاوړي کوي. خو د خبرونې په وینا د سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې تړلی دی چې د دولت جوړولو په برخه کې دا هیواد د توان لري چې پر هغو اقداماتو چې د راتلونکي یوې لسیزې لپاره چې له 2014 نه تر 2023 پورې د انتقالي پروسې په نوم یاد شوې عمل وکړي. اوپن ډیموکراسي خبرونه وړاندې لیکي په 2014 میلادي کال کې افغانستان د ناتو د ځواکونو له وتلو وروسته د وراتلونکو باثباته او سوکاله افغانستان رامنځته کول تر ډیره حده د دې هیواد په ولټیا او پوری تړلې دي. په دې معنی چې افغانستان کولای شي ثابت اقتصادي وده ولري، خپل خلکو ته د اړتیا وړ مواد او خدمتونه برابر کړي، په نړیوالو مرستو خپل اتکا راکم کړي او خپل طبي زیرمې استخراج کړي. اوپن ډیموکراسي خبرونه لیکي دا چې افغانستان جنوبي او مرکزی آسیا سره نښلوي د ورېښمو د لارې احیا به نه یوازې بیا افغانستان د سیمې په یوه پل بدل کړي، بلکې په سیمه کې د انرژۍ او تولیداتو د لیږدولو لپاره د یوه ترانزیتي رول په لوبولو سره به د خپل اقتصاد له ثابتې ودې سره هم مرسته وکړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي د 13 جنوري د میاشتې په 13مه چې هغه لا د افغانستان د جنګي ماموریت په نیمایي کې وو او مخکې له دې چې له پلان سره سم کور ته په رخصتۍ لاړ شي، دغه 28 کلن عسکر پاکستان پولیس ته نږدې په واورو پوښل شوي غرني پوځي مرکز کې خپل تومانچه سرته ونیوله او ماشه یې کش کړه. دغه عسکر پوځي روغتیایي کارکوونکی کیت بنسن نومېده. د وال ستریت ورځپاڼې په وینا هغه تر شا یوه لنډه لیکنه پرېښې وه چې دوه کلمې پکې لیکل شوې وې: زه بخښنه غواړم. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي د پاوس پر ډیرو غړو تر ټولو سخت گزار جګړه نه ده، بلکې له جګړې وروسته حالت دی. د جګړې په ډګر او وروسته په کور کې ډیر عسکر تر رواني فشارونو لاندې وي. د ایورس پانی په وینا کله هم د جګړو سابقه لرونکي عسكر د خپل ملګرو مړین نه شه هیرولای. د بنسون د فاتحې په مراسمو کې د هغو ملګرو هیڅ ځواب نه لاره. دوی په دې فکر کاوه چې ولې هغه ورڅخه د مرستې غوښتنه نه وکړي. یو شمېر پر هغه په دې خاطر پکارو چې په ځان وژنې سره یې چې کیدای شوی مخې ونیول شي نړیوالو ځواکونو ته د تلفاتو شمېر زیات کړ.
تاسی زمو ژغله ازادي رادیو څخه ورې سات و بجی او شل دقیقې شوې. افغان حکومت وایي په پام کې لري چې د ټوکیو په نړیوال کانفرنس کې لوی وی ځانګړي ایجنډا سره ګډون وکړي. د مالی وزیر پرون په یوه غونډه کې وویل چې افغان حکومت به د خپلو پروګرامونو پر مخ بیولو په خاطر له 2015 څخه تر 2025 میلادي کال هر کال له 4 څخه تر 5 میلیارد ډالرو پورې اړتیا لري. خو د هیواد اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو پروګرامونو د عملي کولو لپاره د افغان حکومت په اراده شک څرګندوي. په دې اړه جمیله ظریف راپور لري.
د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ټوکیو په کانفرنس کې به په دې هکله خبرې وکړي چې له 2015 میلادي کال وروسته تر 1900 کلونو څومره پیسو ته اړتیا لري.
برنامه های ما مثلا اینی یکی
د کرنې په برخه کې، د طبیعي منابعو، د دهلیزونو په برخه کې چې پکې له مزار نه تر جلال آباد او تورخم د اورګاډي خط شامل دي، زموږ میدان هوایی، د طبیعي منابعو د پرمختګ پروژه، د زراعتي تولیداتو او بازار پرمختګ او د محلي بنسټونو تقویه کولو برنامه شامل دي. همدارس د بشري منابعو په برخه کې 15 برنامه لرو.
ښاغلی زخیلوال وویل چې د دغو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره هر کال 4 نه تر 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د مالی وزیر هیله مندې سود دي پروګرامونو په پلي کولو سره د افغانستان نوي پسلو کې تکیه ل نړیوال ټولنې راکم شي. ټاکل شوی د ټوکیو کانفرنس له افغانستان نه د نړیوال ټولنې د مالی ملاتړ په هدف د روان میلادي کال د جولای په 8 نیټه د جاپان په ټوکیو کې جوړ شي. د رپورټونو له مخې په تیرو لسو کلونو کې له افغانستان سره په میلیاردونو ډالرو مرستې شوې، خو په افغان حکومت داسې نیوکې کېږي چې دغه پیسې حیف میل کړي دي او لاغونه د افغانستان د پرمختګ او ودنولو په برخه کې کار نه دی اخیستی. دا ځل هم داسې اندېښنې موجودې دي چې د نړیوالې ټولنې دغه مرستې به سمې ونه کارول شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو د ادارې اجرایي رئیس وایي چې د افغانستان حکومت ژمنه ورکړې چې د کوکنارو مخدره موادو د مخنیوي لپاره به لا جدي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې اجرایي رئیس یوری فیدیوتوف پرون په کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره لکتنې وروسته په دې اړه خبري اعلان وکړ. ولسمشر کرزي د ته ډاډ ورکړ چې د مخدره موادو او منظمو جرمونو په ارتباط نورو فعالو اقداماتو ته ژمن دي. په دې اړه نور تفصیل فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر ویلي افغانستان د مخدر موادو د قاچاق له امله بدنام دی، خو د مخدر موادو ګټه نورو ته رسیږي. حامد کرزی وویل د بل هر هیواد په پرتله افغانستان ته د نشه یي توکو د تولید او قاچاق له امله بې شمېره زیانونه رسیدلي دي. افغان ولسمشر وایي له مخدر موادو سره د مبارزې لپاره یوه منظمه اداره په افغانستان کې شته، خو دا کار په یوازیتوب سره ممکن نه دی. هغه د نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان د مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت اداري مرستيال انجینیر ابراهیم اسهر لازادي رادیو سره په مرکه کې ویل په دې مسلې کې هم افغانان ګرم دي او هم بهرنیان، ځکه دا یو نړیواله مسله ده.
یو امتاز مواد کیمیاوي چې دا استیکا د جوړې او د افغانستان قانوني او هیڅ پاتې د قانوني تجارت دوی شامل نه دي. خدا قاچاق کې د خارج څخه راځي، حتی پښتو مملکتونو دا جوړوي.
رویټرز خبری آژانس د مخدره موادو د کروندو د لمنځوړلو له لارې چې روسیې پلوي کوي او امریکا یې مخالفه ده، وایي ممکن سکل د مخدر موادو بیه لوړ شي او په دې توګه قاچاقورونکي ډیره ګټه ترلاسه کړي. رویټرز خبری آژانس یاتوي د کوکنارو د لمنځوړلو لپاره یو لار ده چې یو ډول مایع مواد پر کروندو پاشل کیږي او دا مواد هغه مایع چې د کوکنارو د غوزی څخه تولیدیږي لمنځوړي. بوری فیدیوتوف په دې باور دی چې په افغانستان کې د اپیمو زیرمې ډیرې دي او دا د دې دلیل کېدی شي چې سکال د کوکنارو د کښت کمباله د مخدر موادو پر بازار شندن اثر ونه کړي.
پا پرون په ارکی د افغانستان ولس مشر د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر خلاف د کلکې مبارزې لپاره یو پیاوړی سیاسي اراده شته، خو د دې لپاره چې د دې کرغېړنې پدیدې پر خلاف هیڅ یو هیواد نشي کولی په یوازې سر مبارزه وکړي، نو دې ته اړتیا ده چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره نړیواله ټولنه په پراخه پیمانه لاس په کار شي، څو له یوې خوا د مخدرو موادو د تولید او قاچاق مخه ونیول شي او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي نظام پیاوړی او بزګران نور مجبوره نه وي چې کوکنار وکړي. له جرمونو او مخدرو موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو د ادارې اجرایي رئیس ښاغلی فیدیتوف د دوشنبه په ورځ ویلي و چې په افغانستان کې د ټولو تولید کیدونکو مخدرو موادو یوازې څکم 2% نیول کیږي. د همداراز اعلان وکړ چې له مخدرو موادو جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو اداره به په راتلونکو درو کلونو کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د مخنیوي پر پروګرام 110 میلیون ډالر ولګوي. افغان محصلان وایي چې د لیلی نشټوالي لستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم په شهرونو کې د کوټو کرایې او د برېښنا محصول لوړ شوی دی. محصلین وایي هغه پیسې چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د عیاشۍ په بدل کې دوی ته ورکول کیږي کفایت نه کوي. په دې اړه د رحمت افغان راپور واوري.
هغه محصلین چې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې په هنتونونو د لوړو نیمه لوړو زده کړو موسسو ته جذب سوي وایي چې د لیلیو نشتوالی په ښارونو کې د کوټو لوړې کرایې، د برېښنا د بیې لوړوالی او اصله وخته د مطالعې لپاره نامناسب ځایونو یې په درسونو باندې ناوړه اغېزه اچولي. هغوی وایي دوه میاشتې وړاندې په ښارونو کې د کوټو کرایه ټیټې وې، خو کله چې په هنتونونه پیل شول نو په ښارونو کې د کوټو کرایه 2 برابره زیاتې شوې او ورسره د برېښنا بیې 3 برابره لوړې شوې دي. دوی وایي پخوا به د یوې کوټې کرایه 3000 افغانۍ خو اوس مهال د یوې کوټې کرایه 6000 افغانۍ ته لوړه شوې او هم د برېښنا د 1 کیلووات بیه 40 افغانۍ ده. د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
د کابل پوهنتون ساینس د پنځه د لومړي کال محصلم د لیترو سپر نه راکړل شوې بدله شوې یونیم درې 1300 روپۍ راکړل شوې دي. د 1300 روپۍ د موږ لپاره کفایت نه کوي، ځکه په دې سره د اتاقو کرایه د برق مصرف او بو مشکلات نور کرایه هم داسې زیاتې حسابېږي.
کوټې څنګه غلې وایت کې اتاق لرو چې هلته منګ د میاشتې منګ درې کس اتاق نیولای چې منګ باندې هر کس باندې د میاشتې 2000 الی 9000 افغانۍ مصرف راځي. مخکې د اتاق کرایه منګ 3500 و د 2 میاشتې مخکې، اوس دغه 2 میاشتې کې منګ د 6000 کړی. برق مصرف مخکې 10 روپۍ اوس 40.
د محصلینو په وینا هغه پیسې چې لس کاله وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت لخوا محصلینو ته د عیاشۍ په نوم ورکول کیږي په بازارونو کې د بیې په پرتله بسنه نه کوي. نه یوازې په کابل ښار کې نوي جذب شوي محصلین د لیلو له نشتوالي او په ښارونو کې له لوړو بیې شکایت لري، بلکې د ولایتونو په پوهنتونونو کې نوي محصلین هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي.
د ژوند رنګونه
نو اوریدونکو د ژوند رنګونه په دې خبرونه کې د بریال په نامه یو ځوان بنا را سره دی. لده به پوښتو چې دغه کار یې کله او څنګه پیل کړ.
ما دا کار 3 کلنۍ کې ما شروع کړی. په خور کې وپتره مې را سره هغه سبزی مخکې ما خرڅوله، بیا دغه سره زه مخ شوم. دغه راتل سره آزاد د سبزی نه داخله درته مسله خو به د جوړ شاینده لپاره بیا شاته احتیاج نه خپل شی به چلای. هماغه نه دی خواته لګیا یم نو اول سر کې مې چا خبره ټاټکی چلول، رو په رو اوس پزل د خدای خدا خپل روزګار شو لګیا یم.
دا پاخه کارونه کوي تعمیرونو کې او کده خامي
مسمنګ سه کو منګه ټول دا پاخه کارونه کوي تعمیرونه لکه جوړو مارکیټونه شي تعمیرونه شي خو چې سي پوخ کار کې هغه ټول د کارندې کارم دا دې کې راځي کالب کاریم راځي هم شکر داس دادا خشکاری شو پرسونه شو کاشي شو پلستر شو دم دغه ټول درته کوي شو
ته مکتب ویلې درس ویني
ما درېم پورې مکتب ویلې درېم ته کامیاب شوم منګه سه دا وس شکر دا هزار بار شکر دا اوس هم گزاره خدای روانه ده زه ما بل رور مې د مانه کشر هغه ګل کار دا پلار خو موزه کې نو سپینګیره دا خو هغه وخت ډیر حساب خراب د کور په حساب د پیسو د وجننو درم ته ځکه کامیاب شوم. پلار مې بیا مړه تل چې زو ته مکتب وایا خو نو زما وکړه لای چا خبره چې پلار مشر زویم شي نکیږي اما هغه ورځ نه دی خاتم علی را دغه نکیږي بیا پاتې درانه خیم بیا هم خیم اخبار لکه چې هغه ویل شم نور کتاب چې حساب دغه ویل شم زه خپل
څومره اید لري زوند ښه په چلیږي زوند جوړ سوی
شکر دا لا سرایلی د کور نوخه خسته چلیږي شکر دا وس نس خپل کابل تراغلم اول سر کې منګه زما کنه نو څلوي غزار کالدار ما سره وي اغه نه دی خاطر لګدري بس بس مکه منګه واخستل چې شروع مې ورته وکړل شکر د وسغه کور مې خپل جوړ کو دا قرض مې خلاص کو چې د زما کې وعده مې پکې وعده مو کو بل رور تام مې پکې وعده وک او شکر د سې نه لارم درې سلور پورې لارم درې سلور لګ روپے اوس مې خو خسته کاروبار روان ده
ډیر ځوانان دې څه بیکاره ګرځي یا شکایت کوي چې کار نه راته پیدا کیږي
چوک تک چیر تک چوغو زوی ګوري ساری کې بګه ځای نه لاس بجې او لاس بجې راشه په چوک کې کس نه بیا خلک ولاړې سو کاریګر ماده په کار ته کاریګر په سر کې ما او خلک وی چلا والا ما ماته کار نشته خو دروغ وي او سړی څنګه کې هغه دا باندې جوړوي
له همدې سره زموږ د لومړۍ خبري مجله پای ته ورسېدله اوس د بلې خبري مجلې نوبت دی چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي
سروان صاحب تشکر از شما ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان